لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خبرمن کې زه احمد شبر ساسو کوربه يم سلامونه وړاندې به واوري چې افغانستان ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوې سره رامنځته کړي د دې سات د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو یادې به مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو تر هر څه مخکې خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې القاعده شبکې سره د خپل اړیکو د لرلو راپور رد کړ. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تلر ورساتونو کې د کورونا سباندې 55 زره نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي او هند له روسي 33 جنگي جټ الوتکې اخلي. د خبرونو تفصیل طالبانو د هند په نیمه وچه کې القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت روسي راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمه وچ په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوی راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د چیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي او د همکارۍ او هوکړلیک لاسلیک کړه. د خبر پانی په وینا د هوکړلیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څېړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی وو د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکه د تخنیکی ستونزې له کبله نسکوره شوې خو وروسته یې ومنله چې په تیر وطنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 136 بیا کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینه کیف ته روانه وه. د الوتکې ټولې سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیشه کې ووشل شول. د هرات په سیناتی شارګوټي کې د ممیزو د پروسس لمړنی فابریکې د پنځشنبي پروسکار پیل کړ. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته وویل د دې فابریکې لپرانستو سره 200 تنو ته د کار زمينه برابرې شي او همدارنګ په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس
دارین که دای وای موږ د مهال پروزنی توګه 200 ټنه کشمش پروسس کوو چې د دې فابریکې په فعالیتو سره کولای شو د پروسس روزنی ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې ورسو. همدارنګه په همدې اندازه صادرات هم زیاتوي. شغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالر په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباد شوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلور ورساتونو کې د کورونا وایروس سباندې 55 زره نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا شمیره پرون خبره شوه او په نړۍ کې تر اوسه په هیڅ هیواد کې دومره ډېر کسان په یو ورځ په کورونا وایروس نه دي اخته شوي. دا شمیره په داسې وخت کې خبرې شوې دي چې په متحده ایالاتونو کې خلک د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره تیاریان نیسي. ټاکل شوې ده چې د جولای په څلورمه ولسمشر ډونالډ ترامپ په جنوبي داکوتا کې د اورلوبې ننداره وکړي. تمه ده چې شاوخوا وزره 1500 کسان په دې مراسمو کې چې د خپلواکۍ د جشن لپاره دی برخه واخلي. د جنوبي داکوتا گورنر ویلي دي چې ماسکونه شرط نه دي او لویوبل د فاصلې مراعاتول هم شرط نه دي. کورونا وایروس د متحده ایالاتونو له 45 ایالاتونو ته خپور شوی دی او په دې هیواد کې د کورونا د ټیسټ شمیره هم لوړه شوې ده چې له دې سره مثبت پیښې ډېرې معلومې شي. هند له روسیې څخه د 33 جنگي جټ الوتکو اخیستو ته زړه شکړی او غواړي چې خپل 95 زړې الوتکې هم ورخوي. د دې ارزښت 2.4 میلیارډ ډالر کېږي. په داسې وخت کې چې هند له چین سره سرحدي شخړه لري د دغه هیواد دفاع وزارت د پنځشنبي په ورځ ویل له روسیې څخه 21 الوتکې اخلي او خپل 95 پخوانۍ الوتکې رخوي. د هند حکومت همدارس موافقه کړې ده چې 212 جنگي الوتکې هم له روسیې څخه واخلي. نوی ډیلی دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د هند سرپرستم نریندرا مودي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړي. اروپای ټولنې له روسي غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هیواد کې د ملي ټول پښتنې پر مهال د بې نظمۍ په اړه ورکړل شوې دي. په دې ټول پښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ تر 2018 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواري شي. کرملن د پنځشنبې په ورځ دا ټول پښتنه وستایله او هغه پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالي ټول پښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې اته یا کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رائے ورکړې ده. پوتین په تلویزیونی وینا کې د ټول پښتنې د پایلو په خبرګون کې وویل:
Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок.
Дайвай мадаруси по аساسي قانون کې د بدلونونو د اړتیا په اړه ډېری خبري وکړي. دا زموږ د سیاسي سیستم د ټینګښت لپاره دي او همدارنګه زموږ ټولنیز تضمینونو او ځکنې بشپړتیا د ټینګښت لپاره مهم دي. همدارنګه زموږ د مانوي او تاریخي او اخلاقي ارزښتونو په اړه دي چې نسلونه سره راټولوي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د بې نظمۍ راپورونه او یو شمېر هغو خبریالانو او فعالانو ته چې د رای ورکولو د څارنې هڅه یې کوله ګواښونه د دې سبب شول چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشران په دې صلاح شول چې په خپلو کې باید ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یو درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغه درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنځشنبې پورز د افغان ولسمشر اشرف غنی او د ترکمنستان او آذربایجان د ولسمشرانو الهام علیف او قربان خولی بیرد محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ترمنځ په غو درې اړخیزه سرمشریزه کې وشو چې د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس لاله جوړ شوی و. ارګوایی د دې مشرزي د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی وو. لا ترکمنستان او آذربایجان څخه د لاجور دولار په نوم هغه ترانزیتي دالیس تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام علیف لخلی وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دی د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لمړی د ولسمشر الهام علیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړ کړو او ولسمشر بردی محمدوف هم لا تړکمي موږ د دې ډیر هرکلی کوو. دا ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ایز اتصال، وسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې بخپل ریپورتونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیروکراسي د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکي. افغان ولسمشر همدارنګ ویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د آذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا آذری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې قانون او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نو مولد دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیاو خود ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ، د اقینی او تورغونډۍ تر بندرونو غځولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچ پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلک په مخبي هواد پاکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونده واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ایز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تا تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته لیږدوي خپل کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان لدی کبل هم وستای چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیک لارې پرانیستي وساتله. افغانستان چې په خاطر دی د نړۍ سره د خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لاري د نوو ترانزیتي لارو د مندلو او پرانیستلو لټه کړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکم کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د افغانستان د پلټنې اداره وایي د کورونا ضد مبارزې لپاره د بودیجې په مصرف کې د فساد اړوند ټولو تورونو او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق اداو په اړه به دوی څېړنې وکړي. فیروزه عزیزي پرې اړه له کابل راپور لري.
له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د ځنګړې سوی بودیجې د فساد او پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دستګاه او د قاچاق په اړه محمد اشرف غنی د افغانستان د پلټنې ادارې ته لارښوونه کړې چې د غیداوي وڅاري. د پلټنې ادارې مشر غزل حارث د پنځمې پورز په کابل کې دی خبري ناستې پر مهال د غیداوو د څېړلو لپاره له خلکو مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې په دې اړه ورسره اسناد او شکایتونه شریک کړي. هغه ژمنه وکړه د ادارې فساد له راپور کوم کوبا ملاتړ وکړي. نو موري دا هم ویل د ولسمشر د حکم لمخې چې دوه ورځې مخکې صادر شوی د پلاتنې ادارې ته صلاحیت ورکړای چې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د بودیجې په مصرف کې د فساد د ادا او د مصنوعي ساه اخیستنې دزګاو د قاچاق اړوند تورونو او د کوډ 19 رښتونونو کارکونکو د تنخواګانو د نو ورکولو څرنګوالي په اړه به هم څارنې وکړي.
اداری بازرس وقتی قضایا را گرفت قضایا را بازرس
ده پلتن اداری کلچ قضی واخسته لسیدن و روست به هغه موارد چی جرمی ماهیت لری هغه با عدلی و قضایی بنسوتونو تا راجی کری او هغه چی جرمی ماهیت نلری ادارو تا با وراندیزونو او سفارشونو وکری او لده وراندیزونو بس سار ولری
و همچنان از تدبیق از او پیشنهادات نظارت میکنه.
تر دې مخکې پژواک خبری آژانس د یو راپور په خپرولو سره ادا وکړه چې له افغانستان نه پاکستان ته د مصنوعي ساه اخیستنې دوه درس دستګاوي قاچاق شوي چې په خبره یې افغانستان کې د کووید 19 ناروغان د مصنوعي ساه اخیستنې او اکسیجن ته جدي اړتیا لري. همدارنګه یو شمېر نورو رسنیو راپورونه ورکړل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوی بودیجې په مصرف کې فساد سوی دی. د دغو راپورونو او اداو ترڅنګ د کووید 19 لپاره یو شمېر ځانګړې سویو روغتونونو کې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له درېو میاشتو راپدې خوا یې میاشتنۍ تنخواګانې نه دي ورکړل سوي. د افغانستان د پلټنې اداره وایي په دې اړه به د دوی د څېړنو پایلې له خلکو او ولسمشر سره شریک سي. د غزل حارث په خبره هر هغه فساد چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو د تلف کېدو لامل وګرځي ستر جنایت بدل کیږي.
متاسفانه که وضعیت فعلی
قدر مرغه اوسنی حالت داس دی چې فساد کول زموږ د هیوادوالو ژوند اخیستو په لګښت تمامیږي. دا زموږ لپاره د زغم وړ نه ده که فساد د روغتیایي خدمتونو د نه رسیدو لامل شي او له امله یې خلک خپل ځانونه له لاسه ورکړي. له دې به بل ستر جنایت نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کرونا وایروس تخپریدو پاوچ کې دی. دغه هیواد د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په دولتي روغتونونو کې د کرونا وایروس د اخته کېدو لامل 3 کسان مړ شوي دي. په دې موده کې دغه هیواد په دولتي لابراتوارونو کې په کرونا وایروس د 1.89 اخته کسانو په حساب شوي دي. په ټوله کې تر دې دمه په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر 2000 کسانو ته رسیدلی، 800 کسان مړ شوي او لشپړ
ضروریات کسان بیرته راغیدلی دي. بلورت افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د نوري نړۍ په چیر په دې هواد کې هم د کورونا وایروس له خورې دو سره د ګرځندوی صنعت ځانمن شوی دی او د رکود سره مخامخ شوی دی. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي په دې هواد کې د کورونا وایروس د پیښو له ډېرې دو سره د ګرځندوی صنعت ځانمنې تو څخه اندېښمن دي. د دغه وزارت وایي صابر محمد د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د کورونا وایروس د خورېدو له کبله هیڅ بهرنی سیلانی د افغانستان د تاریخي او لرغونو سیمو لیدو لپاره نه دی ورغلی. نو مو ورزیاته کړه
بدبختانه په دې ورستیو کې د کووېډ 19 د ناروغي د وایروس درامنځته کېدو عمل دغه بهیر پټه په باندې ولاړ دی، لکه څنګه چې په نور نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ بند دي، همدارنګ افغانستان هم خپل پولي هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبيعي ځایونو ترڅنګ ډېری تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمه، د زهاق ښار، د غلغلې ښار، چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جمعات، د هرات تاریخي کلا، منارې، او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالاحصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنایي غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار، د سخي زیارت، تنګي شادیان، او سی نور په لسکونو بیلګه مونډلای سو چې توانی دلی زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځانته جذب کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې د ګرځندوی صنعت په تیر وروستیو کلونو کې تر ډیره وده کړې وه، او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي شي اسانتیاوي برابرې کړي. صبر محمد زیاته کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی، او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوخت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کورونا وایروس ترڅنګ ناامنۍ او د افغانستان د لرغونو ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتوالي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالص عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووېډ 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه شوی، پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یو کنفرانس کې خپور شو. دا راپور د دریو سناریو لکه څلور میاشتنی، اته میاشتنی او دولس میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کورونا وایرس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم شوي دي. راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستو لو پایل کړي، خو ډیری خلک له سفرونو ویر لري او یو شمیر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وست نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 شپته هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول شوی دی.
مخکې تر دې چې د اوسنۍ راډیو یا د بیمچلي پروګرام خپور کړو، د کورونا په اړه یو ښه خبر لرو. د انسان په بدن د کورونا وایروس پر ضد د یو جوړ شوی واکسین لومړنۍ آزموینه هیله مندي رامنځته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني دوه شرکتونو په ګډه د کووېډ 19 ناروغي د درملنې لپاره د واکسین چمتو کړی دی. سفیولا سنګزای په دې اړه راپور لري.
د جرمني ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمني کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووېډ 19 ناروغي په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووېډ 19 ناروغي یا کرونا وایروس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره شپاړه ځای نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا وایروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او تیره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلته د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمډیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا وایروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالاتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبرېږو. د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمډیسیویر د مؤثریت ازموینې روانې دي، او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغ غانو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسو هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. د منګوټي سره بدګو د تتمان کان چپ مالت لوي دوم دیل تمال کان چپ مالت. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کرکتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېده.
په زر پانه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د بیټنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د ل خپل کوره په سیاحت هم تلل او ل لوی او لیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل ژوند ستاد دوسترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سین فنا خستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټه دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلوټو پلوونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو ډیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډې وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته وګ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او لام ځولو سره د زړه اوغوټي سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي
کچيري د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثرا خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی یا د خلکو د خوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یو ځنې فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سننه او دغه رمه بیا یې په ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځان ته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شځي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولې خالی ودا شان وینځي او کله هم وبولي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه یوه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پرې طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لاندې یو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یرغه کړی او ورته ویلې دي که ته رښتیا پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخلم. نه د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډې نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سره تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلې و. دا نو په ولسی ادب کې ډیر خوندوره برخه هم ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته زم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړی دي.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام د غذای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زخه په کابل کې شوان کوم خار کله چې تاسو ما حتمان زم څه چې الته انجونې راټولېږي او زما هدف هم دا وي چې نور سره باید وګورم ملي وکم. او کله چې ګودر ته زم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خو نه لري. خو زه چې کله ګودر ته زم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمې بیا کور ته ډیر نه امیدې لم درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارګزوي پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندي لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په شی چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کرکتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وی، کاغه د لنډ کیسې میدان وی، کاغه د ډرامې فیلډ وی یا بل میدان وی، نو د دې لپاره مطلب خ کرکتون کی چې دی کنه هغه ډیر ضروری دی.
او آیا سبساسي د خبرې په دوام یو وتل کرکتون کی چې جرمنی لیکوال دی سکوشر، ته هغه وی چې ادبیات پرتل کرکتن هیڅ دی. نو زه هم دا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کرکتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کرکتونکی چې دی یعنی هغه صرف کرکتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم شکوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم شکوټلې مطالعه لري. یو کرکتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه باغه ډیر معلومات لري او کوټلې مطالعه بلري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفاتونه بلري. نو بیا به د کرکتون کې یعنی دا کرکتون کې په یو معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې داغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کوم جزئیاتو لمخې چې دا یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خلیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنه کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسی یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره، کرکتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې مایه برابر سره کوي، یا خامیانی برابر سره کوي یا پاغه به خامخه تنقید کوي. یو کرکتون کې چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه د هغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري او په هغه کې د هغې لیکنې خوبیانی او خامیانی دا دواره را برسیره کهی.
امدلتا بیا غارم پختنه و کم چی که چیر تا کرکتنه وشی ادبیاتو تای گتت سده دا ادبیاتو پا برمختک که دا کرکتنی ونده سده.
گور کرکتنه چی دا اغا با قیده مطلب یو کرکتون که چی دی اغا دا یو تخلیکار دا پاره دا یو لیکوال دا پاره اغا با قیده دا یو لارخود کار کهی اغا پا یو تریک منی سمهی پا یو لاره برابری او با قیده مثلاً یو کرکتون کی کنا اوای چی شوای جے کافال ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن دیر لکھوال دارنگوی کنا چاغه پ شیرم لکی اغه افسانم لکی اغه ناولم لکی اغه ڈرامم لکی دس لکھوالو کی دیر کم خلق وی چاغه پ دو درو میدانونو کی نوم پیدا کی مثلا لک کلندر مومن چی پیدا کړی دی کنا اغه یو خنه قادم او اغه یو خمو حقیقم او اغه یو خاف سن نگارم او اغه یو خشهرم نو دا د صفات چې دی مطلب په هر سړی کې نه وی کنه نو دا کرکتون کې چې دی اغه با قاعده د یو لیکوال د پر لاري هواري د پرمختګ لاري ورته هواري او با قاعده اغه ته دا خي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کې د دې دا اصول دي دا جزئیات دي دا مطلب پابندیان دي د پابندیان په لحاظ ساتي دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتي پر دا اصولونو به عمل کوي بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوي. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول د لنډې کیسې چوکاټ د لنډې کیسې جزئیات د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایه د دغه به کوټلې مطالعه کوې بیا به تا ته معلومیږي چې مپاسان څنګه افسانه لیکله او څه نومیدی چیخوف څنګه افسانه لیکي یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه نو دا ټول شیان چې دي دا شیان یو کرکتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا به کوي
آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې په بهیر بحث وکړو په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کرکتنې بهیر څنګه تاثیر
زده صحیح اوس ګوره زه مطلب د پښتو کرکتونکو نمایوس په دې مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی داغه د توري د توپک داغه د ننګ او جنگ او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا را برسره کړی دی او خوشاله لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی
یو جنگیاله شاعر
او یو جنگیاله شاعر او یو ننګیاله شاعر کنه زه دائم چې غوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی یو ناتمام سمندر دی ما داغه دسترنامه ویله زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې دلی کلی ده زیم چې یو سړی په لایبرری کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه خلې کل نشي کولای نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کېستا زما خیال دی د پښتو په یو شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که نه. د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه هم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او
وایي چې
مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه هم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولی شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي، تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي، کوټلي مطالعه ونه کړي، یعنی د ادبي اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي، د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولی. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار،
ته په خپل شعر ته په کومه سترګې ګورې؟
یعنی یو خبر درته وکړم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګ کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکم. دیموکراسي پر اتاق سره شعر ته په هغه سترګې نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجه به څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
هو، زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکل بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده بیا ماته وي چې داسې وخت به راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږي او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو، درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوینې کړی وه شاعر شروع ما خو په هغه سویا نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا مو دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر راناوري، په زور باندې او شعر راباندې لیکي، یو څه الهام راته کیږي.
مغه درسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړ او تر اوسه پورې هماتي ګوټي لیکم.
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلې او یی چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات او دا په کې کاروم چې هم دې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په مدار برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او دسي اگر چې تاسو غوندې ورونو او استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دا وی چې لږه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکما د شعر می هیڅ اثری نه شولو همغه ساده په ساده وی نه د حقیقي کني وی دا قدرته یم چې د دې مونږ د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کړي په خوانه شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وی په دې ما شعر ورسره پیاوړې نه شولو
همغه شعر د سادهګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره اسري نشو ده ته د هدف دغه د اسریوالي او د ساده والي نه څه ده.
او ځنې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر دسي هغه وی دا پیاوړي شعرونه وی دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیژونو باندې نه مخاتلې او هیڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي.
که یو شعر دې راته وای اوریدونکي به پوه شي چې ستاسو په شعر کې څومره قوت ده.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو پستر کو شعر به درته وایم چا لپاره می چې خپل او هم پر دې پری خې دی اغه ما سره اوس مړې او ژوندې پری خې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم امداسي خې ما خیرازه په سر لې پری خې دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسما درکیبانو په مالت کې می زړګې پری خې دی او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس چو رازه غا عادت می اوس قسم په خوده پری خې دی او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خېده او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زی پری خېده.
خو استاد استاد شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالا مال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري. فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده.
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني وی ما خو درته وی زما برخه بیله ده کله می چې لینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دي او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زبو د دې برخه یو شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دي څومره شیرونه لیکلي بیا د چاپ غاڼه سنبال شوې کنه
او یو شیری ټولګه می دی باڼه په نامه چاپ شوې ده بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د هغه د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیخې دا کتاب می لیکلې ده سنور هغه می ده د افغانستان معاصر تاریخ ملي کړی ده نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو اگر ارامخ کې شول و او شاعر مشر شاعر او استاد دی کني یو مزل و چې د افغانستان د ټول تاریخونه کچیر ته وتوانی ګمزې د شعر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کچیر ته د شعر په جبر ورته وری کړ شي کبه زده کی
او د شعر جبر خو
لږ آسان نه وي دي زنو خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه د تروسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال اویا کال وړاندې شوی شاعری ده. نو دغسې یوه هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانې استاد.
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپانه چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزرې خبرې کړې وي. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده، خلا بطری یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نو راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ما شور شو، یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې. هر چا سرونه څنډل، ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي، یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه، د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. للرې مې په یوه دیره کې وکتل، ډیر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړه، ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه، په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و، خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې، داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي، نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو، یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی، دا انسانان نه دي، دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. لسترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې، اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل، ترورې څه خبره ده؟ ښځه سلګو ونیوله، داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل، که زه درته پوره خبره وکړم، که زړه دې د غوښې وي، نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي، نو بیا مه ژاړه، بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم، چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري، چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه، نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ور مې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږې شوی وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي. ستاسی چی شیدی خورون که ما شوم دلوگی مری او ده هیلو دروازه دی ده خلکو پلاس بندشی آیا تبون جاری تب ده خپل ما شوم ده ما سوم سلگیو سره خپل سانده ملگری نکده زه هغه بدبخت موریم چی ما و نکرای شو چی خپل ما شوم بچی تا ده جرات خبل چوار کرم نور واسمی نشتا نوزکا چلور می جرل ما هم و جرل او بیا سلگو ونی ولم چی ده جاری زه جارم که چوک جاری او کنه نو زبا جارم زه که زماوینی جاری زما شیده جاری زماستری جاری زیوه بدبخت موریم زبا جارم زبا جارم
ده ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زو وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیک چې اسماعیل پاسل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو نو د په سربانی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو بل زین نعمت الله تاثیر کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غړو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تلل او لوی او اولیاء سره لیدو کاته شوی دی د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلې دي لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو تیخته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي هلته ورکه پلوشه سي ټول نړۍ تور تیار سي سړی وران سي له ابلیسه غوڅ د پس په کټار سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې حل تنندار سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نار سي د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي هسي وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربن او بیت نیکه په مخ کې ناستو د دوی کور وو د کسی په غره کې نو خرخبون د پلار او ترل خوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا دا سیناری وکړي کیون یون د مخ کې بیلتون ده لکه سی غرڅخه زی خرخبون ده کورور اورورا خرخبون رورا ته چې بیلتون کړي زما ویر تا ګورا چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی صبرغیلا د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مونکړي زمو کولواړه زړه میرا پیږي یار می بیلیږي بیلتون یې ور ده ځان پسوځيږي
ادبیاتو کې د نظم په جواب سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشوتا عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګي یادول شو د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي د نننی ورخمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب ورو غویل اے گرانا غویل اے گرانا مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي ما ورته داسي وویل شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي خو د مینې ځای نشته غوی اے گرانا دا مینې داسې ده چې پکې کمې نه زما غوی اے گرانا دا مینه داسې ده چې پکې کمې نه زغم مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېر وي ما ورته داسې وي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او نه من هر څه هېر دي دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې لمن هر څه هېر دي ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي هغې ویل اے گرانا هغه ویل اے گرانا ما هیر ولې شته زما आवाज بهیر کړي زما انداز بهیر کړي ول غاز بهیر کړي ما ورته داس ویل په دې سوچ نه کوم او کوم سوچ وکړل بیا مې د خوږ ژوندونم دا ورسته ورځ دا وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا تا ته زه ولې خاص یم زه خو عادي انسان یم ما ورته داسې وی زما په سترګو یو ځل ځان وګوره زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم هغې ویل اے ګرانه نو دا ژوندون څنګه وي ما ورته داسې وویل ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي ژوند لکه درد سنفنا اخیستل ژوند لکه مینه کول ژوند لکه مینه پالل هغې وی اے گرانا هغه ویل اے گرانا داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي ما ورته داسې وویل د بیانونو ضرورت نشته دی مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي مینه احساس داسې دی چې وي د زړونو منځ کې یو ښکاري دوسترګو کې هغه ویل اے گرانا دا ویر څنګه راځي ما ورته داسې وویل کله چې ستا د جدایي خیال راشي هغه ویل اے گرانا که زه درنه لاړه شم او درنه ورکه شم ما ورته داسې وویل لسترګو لري بشي خو لزړه بچیرې درومې هغې ویل یه محبوبه موږ به یو ځای شو که نه ما ورته داسې وویل روح او بدن یو ځای وي او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي هغې خندا وکړله او ویل یې یه شاعره عجب منطق وایې ما ورته داسې وویل د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې هغې ویل اے ګرانه دا ته شعر ولې لیکې ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي ما ورته داسې وویل دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکمه خدا دروغ دي چې زه وخت ضایع کوم زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم هغې ویل یه فنکاره د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم ما چې جواب ورکاوه ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شوم
آج کیوں تیری